واشنگتن دی سی د سټوډیو څخه تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غواګیز او وینس قدر منوریدونکو ستاسو قربانی او زمونځه شهید
او زانسر کاکا
تاسو ته په خبری خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن دی سی د سټوډیو څخه اوري او وینې نن د سې شنبې ورځ ده کال 2013 د نوومبر د میاشتې شلمه نیټه ده دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي تاسو ته بیا هم هرکلی وایو او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په ټویټر باندې د امریکا او پاکستان د مشرانو د لفظي مقابلې وروسته د غبرګونونو دوام اسلام آباد د صدر ترامپ د خبرو په رد عمل کې وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په میندلو کې هم له امریکا سره مرسته کړې او د افغانستان د سولې په بهیر کې پاکستان تر بل هر هیواد زیات څه کړي دي
بلې لور ته د افغانستان پلازمینه کابل کې د میلاد النبی مراسمو کې چاودنې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژلي دي او شاوخوا اتیا تنه نور ژوبل دي خو تر اوسه د پیښې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلام د پیغمبر د زیږیدنې پر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا ډیره بدقسمتي ده چې مذهب تندرو ډلو یرغمل یا د هغه په وینا هایجک کړی دی
قدرمنو لیدونکو په خپرونې کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
دا د وایس اف امریکا دی ودا کترمن اوردونکو خبرونه ته یواری بیا هم شرغلاست په خبرونه کې پیل هم د هغه ټویټري مقابله په اړه باندې کوو چې په ټویټر باندې د امریکا او پاکستان د مشرانو له لفظي مقابله ورسته بلابل خبرګونونه مخې ته راغلي دي اسلام آباد د صدر ترامپ د خبرو پر دې عمل کې ویلي چې پاکستان د اسامه بن لادن په میندلو کې او هم دا ډول د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کړې دي دا وخت زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب په سټوډیو کې را سره موجود دی له هغه څخه به نور اخلو ستړي مسې او بخیر راغلی
بخیر
ډیره مننه له تاسو څخه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په پاکستان باندې د بې باورۍ خبرې کوي او مثالونه د پاکستان رول د په بن لادن او افغانستان کې ورکوي چې د پاکستان پوج او حکومت بیا دواړه لپاره راسي هم بیانونه ورکوي آیا د صدر ترامپ دغه بنیادی پښتنې ته جواب ویل سوی او کڅنګ
جی دا خو ټویټر باندې خو دا سره ډایرکټ جواب نه دا ورکړی د اسامه بن لادن چې کوم تور په لګېدلای دا هغه شی نه عمران خان ذکر کړی د خپل ټویټ شی نه باجوا چې کوم نن بیان ورکړی دا جنرال باجوا هغه هنه دی ویلی او فارن افس چې کوم دا تامین جنجو دا د فارن سیکرټری هغه دا خبرې کړې دي هغه دا ویلې دي چې پاکستان سره پاکستان ورسره مرسته کړې و د بن لادن په وژلو شي او په مندولو شي نو یو قسم او بل دا هم ویلې دي چې افغانستان حق لا جنرال باجوا هم ویلې دي چې موږ ټول نه زیات کردار ادا کړی دا او موږ په مخ شي هکو عمران خان دا ویلې دي چې په دغه جنگ شي پاکستان ټول نه زیات قرباني ورکړې دي ډېر زیات تاوان یې سوای دا اغه شی معاشي تاوان هدا خلق پکښ ډیر زیات بے کور حسبي هدي عمر هدي خو ډایرکټ دا سه حکومت نه وکي دي اغه جواب وي دا سه نه درته ویلای دا دواړو خبرو باندې
نو بن لادن خو وجل سوي دي نو بیا هم ولي دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او امریکا تر اوسه پوری د افغانستان په اړه صدا سي سرګند تګلاره نشي یا نه لري
نو دا سره شي دواړو چکو ملکونو مفادات دی په افغانستان شي هغه بیل بیل دی پاکستان چې چغواړي افغانستان شي هغه امریکا نه ورسره مني او امریکا چې چغواړي او پاکستان هغه نه کوي امریکا پاکستان نه دا غوښتنه کوي بار بار او چو ورته تکراروي چې دا د خپل خاورې د ترهګرو ګروپونو نه خلاص کی او دا سه فیصله کو نه پرشن دی وکی دا مایک پمپیو ها چې کله تل او دغه میسج وو نور چکم چارواکی دی د امریکای استخباراتی ادارې دی دوی هدا اسسمنت دا چې په پاکستان په خاورې اوس ها زالستا او هغه په وجنه په کابل شي یا په افغانستان شي چکم حمله کیږي او برای راست دغځي نه کیږي جنرال مکریسټل هدا خبره کړي و چې طالبان شکاره ګرځي او روزنه ورته ملاويږي علاجونه کیږي نو دا ټول بنیادی دا فرق دا او ټول ناتو او امریکا دا غنی چې کله پورې پاکستان شي دا زالوي په افغانستان شي امن نسر اتلای او پاکستان دا غشتنه حق وی چې دوی د ازالو ختمولو سره سره د حکومت طالبان مشران د پخاور دي او د خبرو میستر اولی
او پیر زبر شاه صاحب راځو هم د صدر جنرال ترامپ ټویټونو ته آیا دا د خپل نظر دی که د صدر ترامپ ټول اداره هم دغه نظر لري
نو دا خو ګوره چې په امریکا خو هغه د کوم ستراتیژي جوړیږي د سټیټ ډپارټمنټ دا د ډپارټمنټ آف ډیفنس چې دا چې پنټاګان دا پکې لکه او وایټ هاوس ځانته دا چې کوم صدر ترامپ ته نو دا چې اوسه پورې کومې د خبرې کړې دي دا د صدر ترامپ ذاتی خیال دا د خامخا د تاغ ملاویږي دلته یو خبره کلیر ده چې دواړه پارټیانې چې کوم دي هغوی چې کوم موډ د پاکستان په خلاف هغه ټیک نه ده دواړه په خلکو داسې یو متفقه رایه ده چې پاکستان باندې باید فشار واچر کړي چې دا خپله تګلار بدله کړي خو دا صدر ترامپ اوسه پورې چې کوم ده ذاتی هغه د پنټاګان یو بیان پر ورکړی ده یو کس هلته خبرې کړې دي چې کوم دوی آپریشن پرس هغه ده هغوی دی ویلي دي چې اوسه پورې د بیان نه بعد فوج تر منځه چې کوم تعلقات دي اخ شی څه بدلون نه ده راغلی پاکستان اوس هم مهم ده په دغه تګلارې شی جنوبي اشیا پر چې کوم صدر اناؤنس کړی ده او پاکستان رول مهمه ده او پاکستان اوس هم مجتمع کوو چې دغه هغه کارونه به وکړي چې په کوم په وجه افغانستان شي امن او استحکام راځي
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب د زم پام ساتي
ډېره مننه
څنګه چې تاسو د پیر زبر شاه صاحب څېړنه هم واوریدله په دې اړوند یو راپور هم لرو غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کړو چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په ټویټر باندې د څرګندونو ته پاکستانی او افغاني پوهان سوایي څېړونکي سوایي هغوی ګڼي چې دا به په افغانستان کې د سولې په بهیر باندې منفي اغېز ولري تفصیلات یې څه دي د فضل عزیز په راپور کې تاسو ته وړاندې کړو
په افغانستان کې د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي امریکا هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر لاره وکاروي او په دغه لړ کې د پاکستان رول ورته مهم ښکاري وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه ویل خای چې امریکا نور د پاکستان نه غواړي چې دوه مخې پالیسی بور سره نه کوي
تاثیر په افغانستان باندې مثبت دی ځکه امریکا په افغانستان کې جګړه کړې ده هم په جنگ باندې پويږي هم په سولې باندې پويږي ولې د سولې قیمت وس لوړ شوی دی ځکه تر روسان نه منځ شوی د تچنیان نه منځ شوی دی او دلته پاکستان دی د پاکستان نقش مهم دی نو امریکا په سولې باندې پويږي ولې په دې کې د پاکستان نقش ډیر مهم دی او امریکا به دې باندې پويږي او ځکه نو
هغه وایي د پاکستان د مهم رول له سبب به امریکا پاکستان ته دوه انتخاب اگدي یو دا چې د سولې په لار ورسره لاړ شي د افغانستان د سولې په لړ کې ورسره همکاري وکړي او دویم به یې د بندیزونو او عملی اقداماتو په شکل کې وي د امریکې صدر ډونالډ ترامپ وایي پاکستان ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې واشنگټن او کابل په اسلام آباد تورونه لګوي چې په خپل خاورې ترهګرو ته پناه ورکړې ده پاکستان دغه تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان ویلي د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په جګړه کې په زرګونو کسان وجل شوي او په اربونو ډالر تاوان ورته وخت دی د اسلام آباد په نړیوال اسلامیک پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی وایي د پاکستان او امریکې اړیکې د تیرې یوې مودې نه د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او د هغه په نظر دا نوې خبره نه ده د وی وی ډیوا د پښتنې چې د ترامپ او عمران خان د تازه سرګندونو اثر به په ځانګړي ډول د افغانستان او په دغه هیواد کې د سولې په بهیر سرنګوي افریدی ویل د افغانستان د سولې د خبرو د پاره دا یو خپ پیغام نه دی
چې د دې ډایریک اثر به زما په خیال باندې په افغانستان کې ځکه چې د ټولو نه غټ هیواد په افغانستان کې او هغه په یو عملی شکل چې کوم موجود دی هغه امریکا ده او پاکستان د ټولو نه نږدې ګاونډي ملک یا چې کوم براه راست نیخ پنی هغه اثرات غورځېږي په یو هیواد باندې نو هغه پاکستان دی نو ځکه زه دا وایم چې ټولو نه وړومبی اثر به یې په افغانستان کې او دا د سولې دپاره یو ښه پیغام او یو ښه شګون زما په خیال چې نه دی
هغه ویل په داسې کې چې پاکستان په سیمه او د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم کردار ګڼل کیږي خو ښایي د پاکستان او امریکې اړیکې نورې تریخوالي بدلې شي خو ژورنالیست مشتاق یوسفزی وایي د ډونالډ ترامپ بیان ته د عمران خان ځواب ښایي د خلکو د خوشحالولو دپاره یې ورکړی دی ډیوه سره په خبرو کې یوسفزی ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حالاتو خبر دی نو هغه بیا سپیناوی کړی او ویلي دي دواړه ملکونه به د یو بل سره په ګډه کار کوي او دغه ډول امریکایي پوځي مشرتابه هم داسې بیان ورکړی دی
چې کوم تمنګ وایي کنه فلمي ډایلاګ چې کوم آهي کې بیا عمل پې سننه کې هو خبره غټو کینه ما خدمت به خلونه هغه چل کړی دی او دلته کې موډ ته کتلی د خلکو کو تاسو بیا د عمران خان نه پس د وزیر خارجه بیان وګورئ د شاه محمود قریشي، نو چونکې هغه ته دا احساس شته چې زمونږ څومره انحصار دی په امریکا باندې، نو هغه بیا کوشش کړی دی چې هغه ډیمیج کنټرول کړی دی او هغه بیا ویلي چې نه موږ به تعلقات ساتو، موږ به حالات ښه کوو. نو زما په خیال باندې دا واضح کی دا خبره چې پاکستان د دې متحمل کېدی نشي چې هغه کنفرنټیشن کې لاړ شي د امریکې سره.
صدر ټرمپ په ټویټر په پاکستان سخت نیوکه کړې، خو عمران خان یې داوو ته غلطي ویلې دي. د امریکا په ویلسن سنټر کې د سویلي آسیا د چارو کارپوها مایکل کوګلمن په ټویټر د ټرمپ بیان ته د عمران خان د غبرګون په اړه ویلي. د ټویټر په غبرګون کې عمران خان دا نه دی ویلي چې د افغانستان په بربادۍ کې د پاکستان هیڅ کردار نه و. په دې کې نوې خبره نشته، یوازې دا چې پاکستان د امریکا او امریکا د پاکستان نه د قربانۍ ګډوره جوړوي، او دا ډیره د افسوس ته چې په دواړو کې یو هم د پیچلتیا احساس نه کوي. د امریکا او پاکستان د مشرانو تود بیانونه په داسې کې مخې ته راغلي چې په عین حال کې د افغانستان د سولې د خبرو دپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو په سفر دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، کراچۍ.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
دا د وایس اف امریکا جی په دغه درمن اوریدونکو، او اوس هم تاسو ته یو مطلب وړاندې کوو چې هغه د مطبوعاتو کتنه د زموږ همکار مختار خلیل نن یو داسې مضمون ته کتنه کړې ده چې پکې راغلي کچیرې ایران چې د هغه ګوښه کړل سي، نو کېدای سي د افغانستان جنگ نور هم دوام ومومي. نور تفصیل مختار خلیل په دې کتنه کې راکوي.
د عالمی طاقتونو او د ایران ترمنځ د شوی اټمی لوزنامې نه د امریکای د وټو شپږ میاشتې پوره شوې دي. په دې موده کې امریکای په ایران بندیزونه سر دوباره لګولې دي. په دې بندیزونو د ایران د تیلو صنعت، بانکونه او د جهادرانه مدونه هدف کړي شوې دي. ایران سره د امریکای د صداوار سلوک په موضوع د امریکای په فارن پالیسۍ نومي میگزین کې د نامتو لیکوال او تجزیه نگار د مایکل کوګلمن یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ایران سره کیدونکو سختی او د ایران هر طرف نه غیرول با د افغانستان جنگ نور خونړی کی. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ایران باندې بے مثله فشار یو سخت غلطی ده، ځکه چې په دې باندې یوازې د امریکای د نیټو د نن خپل اتحادیانو سره تعلقات رخیږي، بلکې په عالمی سطح د ایټمی وسلو د نه خوریدو مقصد ته نه خطر ده او د مشرقي وسطا سیمه په هم غیر محکم کېدی شي. د دین زیاته اهم خبره ده چې د ایران دیوال سره په لګولو به د ایران په مرختیز گاونډي افغانستان کې د امریکای نه ختمیدونکي روان جنگ کې هم امریکای له مشکلات نور زیات شي. هر کله چې امریکای د وړاندې نه طالبانو سره د ایران په غوږ جنگولو خپل فکرمندي ښکارا کړی ده. فارن پالیسی لیکي اگر که د سنگینو مسلکی اختلافات له سبب د ایران او د طالبانو یارانه څه عجیبه غوندی لګي، ځکه چې ایران کې شیعه حکومت قائم دی. هر کله چې طالبان سنی مسلکه مسلمانان دي، دین علاوه ایران او د افغانستان حکومت په کال 2014 کې خپلو کې د همکارۍ کولو یو لوزنامه هم کړی دا، خو بیا هم د دومره سنگینو اختلافات باوجود د ایران حکومت او افغان طالبان خپل شریک دشمن امریکای ته یو شوی دي. د دې یو ثبوت دا هم دی چې د طالبانو نوی مشر ملا منصور په کال 2014 کې ایران نه په واپسای په یو ډرون حمله کې وجلې شو، چرته چې طالبانو په کال 2012 کې خپل دفتر پرانستې وو. فارن پالیسی خپل مضمون کې دې نقطې ته هم اشاره کړې ده چې د ټرمپ حکومت نه د مایوسه کېدو وروسته ایران طالبانو ته په خلاص مټ فوزی او مالی امداد دین کړی دی. د ایران دې امداد امریکا په دجاله کې اچولې ده، ځکه چې امریکې نن سبا د نوکو پوندو زور لګولې دی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی، او که ایران ورله پیسہ او وسله ورکوي نو بیا امریکا چری هم روغې ته نشي سلا کولې. مایکل کوګلمین لیکي چې طالبانو لپاره امداد ورکول به ایران افغانستان نه د امریکای د وټو رستو هم په افغانستان کې خه فائدہ کیوي، ځکه چې ایران د داعش یا دولت اسلامي نه سخت ویره کړي او طالبان د داعش خه علاج دي، په دې سبب هم ایران طالبان د لاسه غورزول نه غواړي. مایکل کوګلمین خپل مضمون کې لیکي چې ایران سره د امریکای سختی به د افغانستان د وړاندې نه د مرسپن معیشت د پاره یو بل سخت گزار وي. هغه دا شان که په ایران د امریکای بندیزونه عملی کیږي نو په ګرد ایران کې مزدورای لتري افغانان به بیروزګاره کیږي او دوی به واپس افغانستان ته ځي، او د افغان حکومت د پاره به یو مسله جوړیږي. دا وخت ډیر شلکه افغانان په ایران کې پراته دي. دین علاوه افغانستان کې امریکای سره د ایران د ملګرتیا امکانات ورسته ورده په ختمېدو دي. د دې مطلب دا شو چې ایران به امریکای له چری هم افغانستان ته د وسلو او د نور فوجي سامان د رسولو یا دغه زینه د وستو د پاره خپلې لارې ورنکي. مایکل کوګلمین فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل بندمون په دې لنډه شان تجزیه ختم کړی دی چې امریکا د تیرو اوولسو کالو راسې د طالبانو د استقامت په ماتولو کې او افغانستان کې د خپلو دفاعي او اقتصادي مقصدونو په حاصلولو کې اخته ده، خو د صدر ټرمپ په ایران د فشار زیاتولو فیصله د امریکې دا مقصدونه نور زیات مشکل کولی شي.
زتمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري، او دا مهال هم غواړو د افغانستان سرخار کابل د چاودنې پیخي وروستي حال سره شریکو په خبرونه کې چې زموږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی زموږ همکار احمد فواد لامی. هغه ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی لامی صاحب.
په خیر اوسې. سلامات
لامی صاحب. دغه چاودنه کوم ځای کې کوم منطقې کې رامنځته شوی ده؟ وروستي حال څه دی؟ مرګ ژوبله څومره اوښتې ده؟
لبد مرغ نن کابل ښار بیا هم دیوی چاودنې شاهد پاتې شو، او دا چاودنه په اورانوس قصر اورانوس ورته وایي. یو حال دی چې اکثرا په غزه کې ودونه او نور د سوري جوړیږي، او دا ځل پکې د اسلام د پیغمبر د میلاد یا میلاد نبی یا د زوکړې ورځ په کلمنځل کېدل، او په دې کې ډیر عالمان دینی عالمان راټول شي وو، نور کسان راټول شي وو، او د جینو کسان په وینا ته زر کسه پکې راټول شي وو. نو دلته دا چاودنه وشوه، او ځین شاهدان دا هم وایي چې دغه چاودنه په مغ وخت کې وشوه چې دلته د قران تلاوت هم کېده، او په دې چاودنه کې ډیر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. رپورټونه مختلف دي، او په دې کې چې د صحت وزارت هغه ویان دی هغه رسنوي تویل دي چې 340 تنه وژل شوي او 380 تنه زخمیان دي. او خود بل پلاوه د کورنۍ چارو د وزارت ویان رایټرز اژانس ته ویلي دي چې په برید کې څه باندې 50 تنه له 50 تنه ډیر وژل شي او شاوخوا اتیا نور ژوبل شوي دي. نو د دغه پیښې په اړه ډول ډول غبرګونونه راپارېدلي دي. ولسمشر غني بیان جاری کړی دی، سبا ورځې په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی، او جمهور رئیس غني دا د اسلام د دښمنانو کار بللی دی، او دغه جنایتکارانه او اسلام ضد عمل دغه په وینا په سختو ټکو دا غندلی دی. ویلي دي چې د اسلامي ارزښتونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لارې او طریقې سره دښمني په ډاګه کوي. نو اوس هم د زخمیانو حال ډیر د ځینو زخمیانو حال خراب او خودل شوی دی، او د ایمرجنسی روغتون ته چې په کابل ښار کې د ایټالیا د خوا جوړ شوی دی هلته ډیر زخمیان انتقال شوی دی. تر اوسه پورې چا د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستی، او تحقیقات او څیړنې پیل شوي دي. سیمه کلا بنده ده، لا هم تمه ده چې د مړو شمیره ښایي له بده مرغه لوړه شي.
فواد صاحب، تل په افغانستان کې که وکتل شي داسې پیښې پخوا هم شوي دي، داسې بریدونه شوي دي چې په مذهبي ډلو باندې شوي دي، یا مثلا داسې لګکۍ چې راغونډې شوي دي خپل د مذهبي مراسم لمانځلو لپاره چې زیاتره وخت شیعه ګان وي، دا ځل څنګه دي؟ دا څوک دي؟ په دغه ګډون کې څوک شامل وو؟
دا ځل د د شیعاګانو غونډه نه و، دا د اسلامي عالمانو غونډه و. خی په کې شیعاګانم څراغلی وی خو ډیری سنیان وو، او دا ځینی داسې ویل کیږي چې د افغانستان د علماو شورا غړي په دې غونډه کې راټول شي وو. نو غوی هغه کسان دي چې ډیر طالبان سولو تر بللی، یا مثلا داعش غندلې دی او ویل چې د اسلام له نومه بد استفاده کوي، او په خو هم د یادولو وړ ده چې په کابل او نورو ولایتونو کې د عالمانو د شورا غړي پنهخه شوی دي، هدفي وژنه کې وژل شوی دي. په نورو ولایتونو کې ډیر په هر کال په دا څو روسي کلونو کې ډیر کسان وژل شوی دي. د کاپیسا د عالمانو د شورا یو چارواکی وژل شو، همداسې په هدفي وژنه کې په پروان کې، په ننګرهار کې. نو د دغو کسانو د توندلارو اسلامي ډلو په اند هغه اسلامي علما چې د افغانستان د حکومت سره ترڅنګ ولاړ دي، هغوی هم د دوی په نظر ښایي واجب القتل د خطر دوی په عملي کې وژنې. خو دا طالبان د دغه سي حملو برید پړه دومره په غاړه نه اخلي، بلکې د داعش ډلې پر غاړه اخلي. نو دا ځل وکتل شي چې بیا هم داعش دا پر غاړه اخلي که څنګه.
ډیره مننه علامه صاحب چې تاسو دغه وروستي تفصيلات او څېړنه شامل کړه.
ژوند دې وسي.
دا د وایس اف امریکا جیوا د کترمن اوریدونکو خبرونه دوام لري، او اوس هم یو ربیا زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې حکومتي چارواکي وایي د نړیوالی مالیاتی ادارې یا IMF او د پاکستان د حکومت ترمنځ د پورونو په اړه خبرې اترې پر ځای درېدلې دي. د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر پرون د ویلو چې IMF غواړي چې پاکستان خپل د ټیکسونو ساحه له 300 عرب روپیو څخه او 4.1 عرب روپیو ته وغځوي. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
په سختو اقتصادي ستونزو کې ښکیل پاکستان IMF ته د قرضې خواست کړی دی، او دا وخت د IMF پلاوی د پاکستان په سفر دی چې د قرضې ورکولو په شرطونو خبرې وکړي. پاکستانی مطبوعات وایي پند پاکستان ته ویلي دي د بجلی قیمتونه او ټیکسونو د راټولولو شرط سیوا کړي، او دا هم ویلي شوی دي چې د چین نه د امداد په اخستو د سیوا ټیکس په سر اختلافات شتون لري. ماهرین وایي د ټیکسونو د زیاتوالي سره به د پاکستان مالیاتي خساره راکم شي، او وړاندې هم د خزانه وزیر اسد عمر جمنه سره د کړیو پښتمنو خلکو ټیکسونه ولګوي. پروفیسور میراج الحق وايي زیات ټیکسونه راټولول د پاکستان په ګټه دي، خو په حکومت به فشار زیات شي.
مینیمم سیوا کول پکاري او انرژي نه هم ریوینیو د اغاز سیوا کول دي، ټیکس رېډ مته هم ده. به شک چې د پاکستان په ګټه کې وایي د نه فیسکل ګیپ او کم چې مالیاتي خساره راغله کمی دي. د دې سره حکومت په دې پرشر کې هم راتلی شي چې مخکنه حکومت د بجلی د تیلو او د ګیس په نرخونو کې اضافه کړی ده. عوامو ریزرویشن دی هغه دی چې مخکنه داره چې ګرانی راغلی ده، نو که پرس کار دغه نرخونه نور هم سیا شي عوامو باندې کم بوج راځي انفلیشن یعنی مهنګایي په شکل کې، نو هغه به پرشر اچولی شي په حکومت باندې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت سنبالولو وروسته ویلي وو پاکستان د خپل تاریخ د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او $12 ته اړتیا لري. په ورستو کې د سعودي عرب حکومت پاکستان سره د 3 ارب ډالر مالی مرستو وعده کړی و، او مطبوعات د خزانه د وزیر په حواله وایي په هغه کې $1 ارب د پاکستان مرکزی بانک ته منتقل شوی دی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم د چین او متحده عرب اماراتو سفر هم کړی و، خو د سرکاري مامورینو لخوا د مالی مرستو په حواله سندي ویلي شوی. مطبوعات وایي د پاکستان او نړیوال مالیاتي فند ترمنځ په قومي اقتصادي کمیشن هم اختلافات موجودګی لري، او د صوبو لخوا مرکزی حکومت ته ویلي شوی دی چې هغوی په قومي اقتصادي کمیشن کې هیڅ قسمه بدلون ته تیار نه دي. په تیر انفی ایوارډ کې صوبو ته د آمدنۍ په سر 5.5% حصه ورکړل شوې وه. پروفیسور میراج الحق وایي د سعودي عرب د امداد وروسته د پاکستان د زر مبادله په ذخیره کې اضافه شوې ده، خو بیا هم د اقتصادي صورتحال له کبله امید دی چې IMF او پاکستان یو بل سره سلا شي.
قانوني په دې وخت کې په داسې حالت ته چې د آی ایم ایف پیکیج هم په کار دی. خو پرستا آی ایم ایف د دواړو پاکستان حکومت او د آی ایم ایف په منځ کې خبره جوړه نه شي. د سعودي عرب او د چاینا او آسټرلیا نه هم داسې څه د امداد په شکل کې او یا د بیټ یعنی قرضې په شکل کې د انویسټمنټ په شکل کې چې کوم اناؤنسمنټ شوي فوري توګه باندې پاکستان داسې پوزیشن کې دی دومره پریشر بنې کوم چې مخکې وو. خو آلموسټ چې ما ته څومره نه دي چې پاکستان او آی ایم ایف په دې باندې اګری شي او دغه پیکیج آی ایم ایف پاکستان ته پرووایډ.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د راتلو وروسته د ټیکسونو د راټولولو 3.39 بلیون روپے نوی هدف اخودې شوی وو. خو د ټیکسونو د راټولولو محکمه ای بی آر روان مالی کال په لومبه 3 میاشتو کې په دغه هدف کې 8.5 بلیون روپے خساره سره مخ دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او ستاسو د ملتیاڅ خمننه کوم چې تر داده مزموک سره په خبرونه کې مالیاس. دغه خبرونه تاسو په دیوا فیسبوک باندې هم د محل کتلی شي. رازو یو بل مهم راپور ولورې ته چې په پاکستان کې هم د نوی حکومت لومړی سل ورځې هم پای ته ورسېدې یا بشپړې شوې. په دغه سلو ورځو کې آیا د پاکستان حکومت یا د پی ټی آی ګوند څومره لاسته راوړنې درلودلې په اقتصادي توګه او که دوی زیانمنه شوي دي؟ په دې هکله څېړونکي وایي په پاکستان کې چې په دغه لومړیو سلو ورځو کې د پاکستان پی ټی آی ګوند دومره لاسته راوړنې نه درلودې او د اقتصاد له لارې یا د اقتصادي کچا باندې دوی نور هم زیانمنه شوي دي. خو خپله پی ټی آی داوا کوي چې هغوی ډیر بری ترلاسه کړی دی. تفصیلات یې سدي تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي.
د پی ټی آی منشور کې شوي وادو او د وزیر اعظم عمران خان لخوا غټو غټو داوو چې حکومت به په خپلو ډومبۍ سلو ورځو کې یو صفا روډ میپ یا منصوبه ورکوي چې دغه رنګ هیواد د اقتصادي پرمختګ او خوشحالۍ په لور بوزي. هم د دې داوو له وجې خلک د موجوده حکومت نه ډیر زیات امیدونه لري. د پی ټی آی حکومت د نوي پاکستان او فلاحي ریاست چغې د عام وګړو په سوچ او فکر قبضه کړې ده. خو څېړنکار نظر لري چې دا هر څه یو ډیر مشکل کار دی. ریډیو چې د اقتصاد پوه او سینیئر جرنلست دیشان حیدر نه اپوخته چې پړومبی سلو ورځو کې په اقتصادي میدان کې کوم کوم دستاینې وړ کارونه موجوده حکومت وکړلې شو او چرته چرته دې پاتې ولیدل شو، نو هغه وي.
پی ټی آی حکومت بنی تو
کله چې د پی ټی آی حکومت جوړ شو نو ورته په اقتصادي توګه ډیر غټ چیلنجونه وو. د هیواد اقتصادي حالت ډیر خراب وو او حکومت ته خپل بیلنس آف پیمنټ یا بار هیوادونو ته پیسې ورکولو کې توله راوستلو غوندې مسلې راوړاندې وې. د اوی چې حکومت په سمدستي توګه خو د سعودي عرب او چین نه سمالی مرستې ترلاسه کړې، خو اقتصاد ښه کولو لپاره به ورته نور ډیر زیات ګامونه پورته کول وي، لکه د ټیکس راغونډول، شرح زیاتول، برآمدات زیاتول، په بجلی او ګیس څانګو کې ورکړې شوي رعایتونه ختمول وغیره. دوی چې په دې هر څه خو حکومت داوه کوي چې مونږ کار کوو، خو اقتصادي حالت ښه کولو لپاره دا رقم سخت ګامونه اخیستل به ورته ډیر مشکل وي. زیشان حیدر زیاته کړه چې دا ټول اقدامات هغه وخت اغستی شي کله چې په ملک کې سیاسي استحکام وي او مخالف ګوندونه هم په باور کې اغستی شوي وي. خو د موجوده حکومت نه خو اپوزیشن سره رویه ښه ده او بله دا چې په پارلیمان کې هم ورته صرف د 15 یا 16 ووټونو بری ترلاسه دی. خو د اقتصادي چارو دپاره حکومتي وایان ډاکټر فاروق سلیم وایي چې سل ورځې وړاندې چې کوم پاکستان دوی ته ملاو شوی وو هغه د قرضونو جاله وه. مجموعي قرضه 1500 ارب روپیو ته رسېدلې وه. گردشي قرضې 2200 ارب روپۍ وې. د بجټ خساره 2000 ارب روپۍ وه او تجارتي خساره 38 بلیونه ډالره ته رسېدلې وه.
90 دن میں یا 100 دن میں ان پرابلمز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اور ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی
د اوئی چې په دې سلو ورځو کې حکومت دے ہر ستا پام وکړو او د دې حل راوستې دي فاروق سلیم اوئی چې د سلو نه زیاتو حکومتي ادارو فعال کولو یا شخصي سانګو ته ور کولو د پاره یو سرمایه پاکستان بورډ جوړ کړی شوی دی کوم بچی دی حکومتی ادارو کې ډومبه اصلاحات راولي د دې شخصي سانګې ته ور کولو په هړه په سفارشات ور کوي او چې کومې ادارې بالکل بیکاره دي هغه به بندوي ډاکټر فاروق سلیم زیاته کړه
زیرو ریټډ رژیم اسټابلیش کی جائے گی جس میں پانچ انڈسٹریز کی نشاندہی کی گئی ہے اس میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی کارپیٹ جوٹ انڈسٹری سرجیکل گوڈ اور سپورٹنگ گوڈ
چی ملکی برآمدات خکمل د پارا پینزل لوی صنعتونو چې پکې د کپڑے قالینونو چمڑے د اپریشنونو سامان جوړولو او د لوب صنعتونو شامل دي ب پر زیرو ریټ رژیم کې راوستي شي او دوی تبا د بجلی او گیس په مت کې رعایتونه ورکول شي د او چې آل پاکستان ټیکسٹائل ملز ایسوسیشن حکومت ته یقین ورکړی دی چې دې عمل سره به صرف په پنجاب کې د کپڑے 200 ملیونو کې 100 ملیونه دوباره په شپږو میاشتو کې دننه کولاو کړی شي همدغه رنګ د اوئی چې د ټیکس شرا زیاتولو د پاره حکومت د اف بی آر په دوو سانګو کې تقسیمولو فیصله کړې ده یو به پالیسی وینګ وي او بل به د انتظامی چارو او اوس به د آمدن په لحاظ سره ٹیکس زیاتیږي او د اصلاحاتو سره به حکومت ته زیات ټیکس راغونډیږي الیاس خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو هم راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلام د پیغمبر د زیږیدنې پر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې مذهب تندره وډلو يرغمل یا بیا د هغه په وینا هایجک کړی دی تفصیل ارشد حسین اسلام آباد په دې ریپورت کې راکوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې پاکستان به د مذهب د سپکاوي پر ضد یو نړیوال قرارداد راولي او چاته هم د رای د اظهار د ازادۍ په پلمه د یو نیم عرب مسلمانانو جذباتو سره د لوبو کولو اجازه نشي ورکړي کېدی دا خبر وزیر اعظم عمران خان د نهه پر ورځ اسلام آباد کې پیل شوی دو ورځنی نړیوال رحمت الله العالمین کانفرنس ته خطاب کې کړی دی د پاکستان د وفاقي حکومت د سوری لاندې پیل شوی دغه کانفرنس کې د سعودي عرب عراق ایران او نورو هیوادونو څخه ګڼ شمیر عالمان او مشایخ ګډون کوي او دغه کانفرنس د پرانستې په موقع خپل خطاب کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې الله تعالی انسان د یو مقصد لپاره پیدا کړی او نبی صلی الله علیه وسلم ته د رحمت العالمین خطاب ورکړی دی د وزیر اعظم وینا وه چې هر څو کال پس په غربي هیوادونو کې د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی کیږي او د هغې له امله د مسلمانانو جذباتو ته زیان رسی او دغه عمل د مخنیوي لپاره انټرنیشنل کنوینشن on preventing the defamation of religion convention rowdy
convention hum sign karwana chahte hain duniya ke mumalik se aur uska naam hoga international convention on preventing the defamation of religions yani ki aap freedom of speech ke naam pe duniya mein ja ke uski aad leke sawa arab musalmanon ko takleef nahi pahuncha sakte
هغه وای د دغه کنونشن یا قرارداد مقصد بداوی چې څوک هم د رای د اظهار د ازادۍ په پلمه د یو نیم عرب مسلمانانو جذباتو سره لوبي ونکړي شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مذهبي جذباتو ته نقصان رسولو په پلمه د رای د اظهار د ازادۍ د محدود کولو د خبره په داسې حال کې کړي چې په پاکستان کې صحافیان او لیکوالان د طاقتور ریاستي ادارو او مذهبي سختري زولخوا د زورونی سره مخ دي او پرستو کې چې د ریاستي ادارو لخوا کم شپک بلاگران پور تکلی شوی په هغوی هم د مذهب د سپکاوی تورونه ور پورې کړی شوی وو د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وای د پاکستان ټولنه یو ویشل شوی ټولنه ده دا په مذهبي مسلکی او نسلی بنیادونو تقسیم ده او د پاکستان جوړونکو محمد علی جناح چې کوم اصول ټاکلی دي باید په هغه عمل وشي
انہوں نے کہا تھا کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کا اپنے عقیدے کا اپنے مذہب کا فیصلہ کرے اور اس میں دخل دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے نہ اسٹیٹ کو میں یہ اجازت دینے کا قائل ہوں نہ کسی انفرادی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کے مسلک پہ، کسی کے مذہب پہ، کسی کے عقیدے پہ اعتراض کرے.
ڈاکٹر مہدی حسن وائی جنا ویل چی مذہب دا ہر سڑی خپل عقیدہ دا، اور ہر سڑی تا دا حق تر لاس دے چی دا عقیدے او مذہب پخپلا پریکڑ اوکڑی، او پہ ہگے کی نخو ریاست تا دا دخل لرلو اجازہ ورکول پکار دی، او نہ یو فرتا، او ہر سڑی حق لری چی دا اللہ تعالی سر سنگ غواڑی ہم ہگ شان تعلق ور سر جوڑ کڑی. عمران خان وائی چی کل ہم پہ غربی نڑے کی دا پیغمبر اسلام پکاوی کی گی، نن دا مسلمانانو جذبات ور سر راپاری گی، او نتیجے دا روزی چی مسلمانان پخپل زن غصہ اکا گی. ہگا وائی دا ہگے نتیجہ داوی چی مسلمانان سڑکونو تروزی احتجاج کوی، او ہر سا مات گوٹ کلی، او دا ہگے لکبل دا غربی نڑے ہگا خلق چی دا مسلمانانو دخمنان دی مقمومی، او وائی او گور اسلام یو داسی دین دی چی انتشار او بدمنی خوروی. ڈاکٹر مہدی حسن ہم دا وزیر اعظم عمران خان سر اتفاق لری، او وائی چی دا لیٹولو کھڑمن حل دا قانون پا عمل دارے کی پروتے. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکہ ڈیوا دا قدر من اور دنکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم د یمن په اړه یو رپورٹ درته وړاندې کوم چې حالته حوسی اغیان ولید چې د ملګرو ملتونو سره د سولې خبرو اترو ته آماده دي، او دوی به راتلونکي میاشت په سویډن کې کېدونکي خبرو کې برخه اخلي. نور تفصیل منزه شهید په دې رپورٹ کې راکوي.
په یمن کې د ډزبندۍ او څلور کلنې جګړې پای ته د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په غوښتنه حوثي یاغیانو ویلي چې په سعودي عرب او په سعودي ائتلاف کې شامل متحده عرب اماراتو به د ډرون او میزایلو حملې نه کوي او د سولې خبرو ته تیار دي. د ایران په ملاتړ جنگیدونکو حوثي یاغیانو وویل که چیرې سعودي عرب امن غواړي نو دوی به د ملګرو ملتونو د ډزبندۍ احترام کوي. د راپورونو له مخې د یمن په کورنۍ جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي، او په میلیونونو نور یې د ژوند لومړی اسانتیاو ته او خوراک څښاک ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې یمن کې پر ولسی وګړو بمبارۍ او د بشري مرستو په ځانګړې توګه خوراکي موادو خلکو ته د نه رسیدلو او د مخنیوي په نړۍ کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی. د سعودي عرب باچا سلمان وای نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې ایران دې ته مجبوره کړي چې د خپل اټومي وسلو پروګرام او فعالیتونه ودروي، ځکه چې ټوله سیمه یې د خطر سره مخ کړي. سعودي باچا شاه سلمان زیاته کړي چې په یمن کې د ډزبندۍ لپاره د نړیوالو کوشش پابندي به کوي. د حوثي ډلې مشر محمد علي الحوثي په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارتن ګریفتس په غوښتنه حمله باندې کړي دي.
بالنسبه للحوار نحن جاهزين للحوار في اي
لحظه. حوثي ډلې یو مرکزي حمید عاصم وایي چې موږ اوس هم د سولې خبرو اترو لپاره چمتو یو. که د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د خبرو لپاره راشي نو موږ هم ورسره کینو، خو که هغه ونه غواړي چې د سولې خبرې مخې ته لاړ شي نو موږ هم تر خپل آخري نفس جنګیږو. د ډزبندۍ باوجود عرب مطبوعاتو په یمن کې ځای په ځای او په خصوصي توګه د ساحلي ښار حدیبه سره شاوخوا د جګړې رپورټونه ورکړل. د امریکې په ملاتړ سعودي ائتلاف د حوثیانو خلاف هغه وخت جنگ پیل کړ چې په کال 2014 کې سرخار سنا ونیوه، او د یمن حکومت یې په عارضي توګه سعودي عرب ته جلا وطن کړو. نسکور شوی حکومت د یمن عدن ښار ته منتقل شوی دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک POADIVA، ټویټر @VOADIVA، انسټاګرام POADIVA، او په یوټیوب POADIVA نیوز.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا مهال یوې بلې نړیوالې موضوع ولورې ته زور چې د استانبول په سعودي عربستان قونسلګری کې د وژل شوي جمال خاشخجي، یعنی د سعودي خبریال جمال خاشخجي په اړوند تازه تفصيلات دي دغه غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شامل کوو. دا مهال زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی زموږ همکار نوشروان قلندر. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی نوشروان صاحب.
ډیره مننه منزه.
نوشروان صاحب د جمال خاشوخجي د وژنې په اړوند په واشنگتن کې تازه معلومات څه دي؟
نن اوسپینی ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمال خاشقجي په اړه باندې چې کوم د خارجه وزارت معلومات یا د امریکا د استخباراتي ادارو څخه معلومات تر اوسه پورې راغونډ شي ویلي دغه به مکمل بیا چې کوم بیا کتنه به ورته کوي ګوري به چې تر اوسه پورې دي ته کوم شواهد راغلي دي په هغه کې څه ویلي شوي دي چې د دې د پړه چې کوم د جمال خاشقجي چې دا په چا باندې ورواچوي خو تر سی آی اے چې کوم د امریکا استخباراتي اداره د هغې د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې په بیان کې چې په دې کې د محمد بن سلمان چې دا وخت کوم مولیه دی هغه په امر باندې دا ارسه شوې دي. بیا د امریکا خارجه وزارت لخوا په دې باندې بیان راغلی چې دا کوم سی آی اے لخوا کوم بیان جاری شوی دی دغه ناسم دی. امریکا د سعودي عرب لخوا د سعودي بادشاہ لخوا د اوسه پورې چې کوم سرکاري بیان دی هغه کې هم دا وی چې محمد بن سلمان د دې سره تعلق نشته او په دې لړ کې د امریکا سره او د نورو غربي طاقتونو سره هم هغه خپل رپورټونه ورته ورکړي دي په اړه کېږي. د سعودي عرب چې کوم سرکاري وکیل دی هغه هم په دې اړه باندې ویلي دي چې دا خبرونه غلط دي کنه چیرې پینځو کسانو ته چې کوم دی سزا ورکړې شوې ده هغه چې یو لستنان ټول چې کوم دی هغه باندې چارجز لګولې لري تورونه په لګ پور کړی شوی دی خو یو ویش پورې چې کوم دی نیولې دي. جرمنی په دې لړ کې چې کوم دی اتلس کسان باندې بندیزم لګولې دي او امریکا هم وایي چې هغه کسان به پریدین سوک چې په دې کې ککړ دي. نو دا ټول معلومات چې کوم د بهرنی ملکونو د ایجنسو دي او د امریکا د سی آی اے دي یا د خارجه وزارت دي دا ټول یو رپورت نن صدر ډونالډ ټرمپ ته چې کوم دی ور وړاندې کیږي او هغه به د دغه د کتونو وروسته بیا څه فیصله کوي.
نو شروان صاحب د جمال خاشقجي د وژنې وروسته خپل په سعودي کې د شاهي کورنۍ ترمنځ هم ځینې اختلافات رامنځته شوي دا صرف اختلافات دي او په څه باندې رامنځته شوي دي؟
اختلافات خو یو جمال خاشقجي چې کوم دی د وجن پاړه باندې مختلف تفسیری کیږي چې را کم دا وخ شاهی کورنۍ کې کم واکمن دي یعنی بادشاہ سلمان یا د هغه زوی چې کم دی محمد د دوی سره د دې اختلاف دي. دا چې کله په کال 2018 کې ځینې مطبوعاتي رپورټونه وي چې کال 2018 کې چې کله محمد بن سلمان هغه ولی عہد وټاکل شو ته هغه وروستو په شاهي کورنۍ په شاهزادګانو کې ډېر سخت اختلافات دي. هغه دا نه غواړي چې محمد بن سلمان د چکم دی راتلون کې د سعودي بادشاہ جوړ شي. محمد بن سلمان یو ماډرن سعودي عرب جوړول غواړي او په دغه لړکی هغه د ټیکسون یو نظام چې کوم دی هغه شروع کړی دی او په دې لړکی د کرپشن په تورونو باندې ځنې شاهزادګان هغه نیولې هم دي هغه امر جاری کړی په دې وجه باندې د شاهزادګانو کورنۍ چې دا وخت د سلګونو شاهزادګانو باندې مشتمل را په هغه کې د محمد بن سلمان سخت مخالفت کیږي. د بادشاہ سلمان چې کوم دی د هغه یو ورور د احمد عبدالعزیز چې هغه په لندن کې دوه میاشتې بهر اوس فورن رسیدلی لري ریاض ته نو د هغه تلو سره رویټرز خبري ایجنسی وایي چې دا شکونه راپورته شوي لري شاهزادګان د هغه نه ګیر چاپیر او د دې چې کوم شپږویش غړي د شپږویش غړو کوم بنیادي کونسل لکم چې هغه بادشاہ ولیعهد ټاکي هغه کوم لوی اکثریت داسې شوي دي چې د احمد عزیز غواړي چې احمد بن عبدالعزیز راشي چې کوم د بادشاہ سلمان رور دی دا ولیعهد سلم محمد چې کوم دی د د خلاف دی ځکه چې دی د د سیزن ګامونه لري خو د خبرې د خاشاکجي د وجنې نو ورستو اوس لا نورې سخت شي ویری او دغه شاهزادګان چې کوم دی هغه ته یو بل موقع دا ملو شي ویری چې د غربي نړۍ مرسته لګیار په دې لړکی اخلي.
ډیر مننه استاد خانو شوان صاحب.
مننه.
دا د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او اوس هم زو د پاکستان بلوچستان ایالت لوري ته چیرې چې 13 وزیرانی چارواکو در او یا پاکستانی وګړي په بلوچستان کې د تفتان پر پوله باندې و پاکستانی چارواکو ته سپارل دي او د تفتان د لیویزو وینا دا ده چې دغه کسان په لا قانونه توګه د بلوچستان لاري ایران ته داخل شوی وو. هم په عین وخت کې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف آی اے وایي چې نزدې 13 انساني قاچاقبرې هم نیولې دي. حفیظ الله خان شیرانی ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټه کې د اف آی اے ډیپټي ډایرکټر جواد خان وډیوا راډیو ته وویل چې دوی ته د سپارل سویو کسانو څخه پلټنې روانې دي او د قاچاقي په تورې 13 قاچاقبر نیولې او محکمه کړې دي. هغه څرګند کړ چې له پاکستان څخه په غیر قانوني توګه ونور هیوادونو تتلونکي سلو وګړو کې 50 وګړي د بلوچستان ایالت لاري دي. د جواد خان په وینا په غیر قانوني توګه و ایران او بیا ونور هیوادونو ته د رسیدلو خواهش لرونکو وګړو کې ډیری ځوانان د پاکستان له پنجاب ایالت سره تعلق لري. د ډیپټي ډایرکټر اف آی اے په وینا هر کال ایرانی چارواکي او ویزره نیول سوي وګړي په پاکستان ته حواله کوي. جواد خان وایي چې په غیر قانوني توګه و ایران او نورو هیوادونو ته د رسیدلو وګړو شمیر تر 50,000 هم سی وعده دی.
دا ته معلوم دی بلوچستان دا ایریا بارډر ایریا چې دی ډیر دلته خو لون اور سچویشن هم دی او ډیر ځای باندې موږ دغه نستا چیک پوسټ نستا نو ډیر خلک دا ته رہی چې هغه کامیاب سی تقریبا مطلب ته کم فیګر ماته ته ویل دی هغه ډبل اکا.
جواد خان وایي چې وفاقي محکمه اف آی اے وسایل او د کار وګړي کم لري خو بلوچستان له افغانستان سره 1015 او له ایران سره 99 کیلومتر ګاډه اوږده پوله لري. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیسون غړی شمس الملک مندوخیل وایي ډیری ځوانان د 57 په هیله نه یوازې د خپل مور پلار ګټلې روپۍ وکاچاکبرو ته ورکوي بلکې په غیر قانوني توګه سفر کولو په وخت خپل قیمتي ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. لاملونه یې څه دي چې په دومره زیات شمیر ځوانان و ایران او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي؟ شمس مندوخیل جواب داسې راکوي.
تر ګرد زیاتې د غربت مسله ده، دا خلک له غربت ځي. بیا دومره مسله دا ده دلته د قومو په منځ کې د وسایلو تقسیم صحیح نه دی روان، له دغه وجه سې دی د ریسورسز صحیح تقسیم نه کاږي. دا وجه خلکو ته د خپل مستقبل ډېر سخت خوف دی. نو دا وجه د آبادی د قومو په منځ کې په ډېره سپیډ روانه ده او دا ډېره خطرناکه خبره ده. حکومت پر دغه هیڅ توجه نه ورکوي، بل عمر نه ورکوي. دا باید سې دی په سکول کې دا خلکو ته عمر ورکړي که سبا به تاریخ
د اف آی اے د راپورونو تر مخ په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته د تلونکو وګړو عمرونه له 15 کالو څخه بیا تر 15 کالو پورې دي. د اف آی اے د قانون مطابق که یو څوک په غیر قانوني توګه بل هیواد ته د اوښتلو پر وخت ونیول سي نو هغه کس یوازې 4,000 پاکستاني روپۍ جرمانه کیږي. حفیظ الله شیرانی، ډیوا ریډیو ټی وی، کوټه.
رنو عزت منو اوریدونکو دا مهال زو د بلوچستان ولور ته چې د سپریم کورت د ویل دي او امر کړی د شخصي مکتبونو ته یا خوانځیو ته چې د رخصتیو پر مهال چې یو میاشت یا دوه میاشتې رخصتی وي د سکولونو هغې وخت کې د فیسونه نه اخلي د شاګردانو یا د زده کوونکو څخه. خو په دې باندې استادانو هم غبرګون ښودلی دی او والدین هم غبرګون ښودلی دی. دغه څه غبرګون دی څه وایي هغوی په دې اړوند؟ راځئ چې د نعمت الله سرحدي په دغه راپور کې وګورو.
د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې چې په هغه کې ځاني سکولونه د سالانه د دوه میاشتو د رخصتۍ پیس اخیستلو څخه منع کړې دي، دا وخت د ایالت په پښتني سیمو ځاني سکولونو د انتظامي او د پلورونو تر مابینځ یوه نوې شخړه رامنځته شوې ده. د سکول چارواکي د پلورونو څخه د پیس غوښتنه کوي خو پلورونه پیس ورکولو ته تیار نه دي. د سکولونو مالکان وایي چې پر دغه دوه میاشتو جنوري او فروري په رخصتۍ کې دوی هم د سکول د عمارت کرایه او هم استادانو ته معاش ورکوي. اول د سرکار د حکومتي استادانو ته هم د دغه دوه میاشتو معاش نه ورکوي، بیا دې پر دوی دغه فیصله لاګو کی. د یو ځاني سکول پرنسپل محمد طاهر خان زاکر وای
او سرکار زموږ سره تعاون وکړي. بالکل دا رقم د سرکاري سکولونو د دې استادانو ته مثلا سرکار پیمنټ ورکوي، سرکار تنخواه ورکوي. دغه د پرایویټ اساتذه چې دي دغه استادان چې دي هم دغه رقم کورونه دي، دغه سه بچان دي، دغه سه د دې ضرورتونه دي. نو دا دوه میاشتې به د استادان چی شکی
یو استاد جانزیب خان وای کچیر اسکول انتظامیه ودی ته د دوه میاشتو ماش نکی ور نو بد دې بچا د پکه کښ سره مخه مخسی ته دغه پریکړه یو طرف ته پلرونو ته ګټه ده خو استادانو ته زیان رسوي.
بی دوه والدینو ته پیدا ورسیږي لیکن په دې سره یو ډیر غټ کثیر تعداد هغه د خپلو بچانو د روزي او د چولیه بندیز په کور کې به بیا دغه نه ډوډۍ نه دغه ځکه چې د استادان په دې کې ستا چې کاغو ته دا پیس نس جمع او د دوه میاشتې تنخواه نس میلاو نو یقینا د هغو بالکل چولیه په کور کې بندي سي او هغه پر دې استادان چې هغه د علم دپاره دلته کوششونه کوي هغه پر دې مجبوره سي چې بیا به سبا لغړتو په مخه اخي اسکولونه به پرېږدي.
برات خان چې هم یو پلار دی دی وای چې دغه پریکړې پر دې عمل کې د سکول انتظامیه د بچانو پیس زیاتولو خبره کوي چې پر دوی باندې بو جوړیږي او حکومت د پلورونو او د سکول انتظامیه په خپل منځ کې پلانجه کې اچولو څخه ډډه وکړي او د سکول د عمارت کرایې او د استادانو د معاش غم دی وخوري.
تاسو سره وکړه چې د سپریم کورټ فیصله کړې ده او د مرګ دی به تعداد به میاشتې د پسان مرسته نه کاټي نو دیره په دې په جواب کې مشته وویل چې دا به سیمشتي څه د پسان نه کاټو بیا به سوستماته ما 600 روپۍ پس راکې دالک ده بیا به ته مشته 1200 روپۍ راکې یعنی ډبلې به نو موږ د سرکار سره دا مطالبه ده چې موږ خو د کښنیانو مستقبل مشته عزیز دي نو هغه پرنسپل بیا د تنګي او سکول ته نه پریږدي چې ستاپلار انټرویو کړي دا یا ستاپلار مشته ډي سي ته شکایت جمع کړي دي نو موږ د سرکار سره دا خواس کوو چې د دې د دوه میاشتو د سکولو علم غو وخره
خو حکومتي چارواکي وای د سپریم کورټ د پیسلې پرونا کې کاروای به دوی په هغه وخت کوي سترڅو د لوی عدلي پریکړه دوی ته نه رارسېدلې. اسسټنٹ کمشنر سید سمیولا اغا وای
موږ د سپریم کورټ د پیسلې په انتظار یو کله د سپریم کورټ پیسلې موږ لراسي ک دوباره دا شی سوي او شمای جنوري او د فروری فسونه خسته سي نو هغه ته بده ته موږ اجازه ورکو دی به واخی آل فلال خو موږ سده پیسلې نست د سپریم کورټ از موږ په مخ کې راغلی د چې موږ په هغه پروشنه کې مخ ته کامه جاری کو.
دا وخت د ایالت په یخي پښتني سیمو کې هم په سرکاري او هم په ځاني سکولونو کې د سالانه ازموینې یعنی امتحانات روان دي او ځاني سکولونه په دغه روانه میاشت کې د دوه میاشتو د سکول پیسان اخلي چې په اکثره ځاني سکولونو کې دا وخت دغه پیسان د پلرونو څخه طلب کړل سوي هم دي خو پلرونه ادا کولو ته تیار نه دي او د حکومت څخه د دغه سکول پیسان د متبادل انتظامات کولو غوښتنه کوي. نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی چمن.
د وایس اف امریکا ډیو د اکثر منوردونکو خبرونه دوام لري او اوس هم د سیمې د اقتصاد په اړه یو ریپورت وتا ستوړند کو چې د غنیو د کروندګرو او حالت د موجود ملانو د مالکانو ترمنځ یو بیا هم د غنیو په بیا باندې کښاله رامست سوی ده او زیاتره د غنیو کروندګر غواړي چې ملانو ته د ورکولو پر ځای له دغه غنیو څخه ګوړه جوړ کړي. تفصیل ملک وکاس په دې ریپورت کې راکوي.
د وفاق اقتصادي رابطه کمیټه نن د غنی او چینو نرخ فیصله یو ځل بیا وزنډوله چې ورسره د چینو ملونو د کولاوېدو ورځې هم د ځنډ ښکار شوې. دین علاوه د غنمو د 500 لک ټنو د برآمد کولو سره پسند او پنجاب غک کړل چې دوی باورله سبسډي هم ورکوي. خو د یادې وړ ده چې غنی او غنم لازم او ملزوم دي ولې چې دواړه د اوبخور پزمکه کرل کیږي او زیاتره غنم د غنی فصل نه اوسګار پټي باندې کرل کیږي نو غنی نه پس د غنم فصل ته په پټی کې کم وخت ملاويږي چې ورسره په پیداوار اثر پریوزي. په دې حق له نوموړو کروندګرو خپل هلي سرګند کړي او دوی اووي چې حکومت په غنی او په غنمو کې دلچسپي نه اخلي.
نه حکومت په دې کې دلچسپي غشته ده.
ظاهر خان وردګ زیات کړه چې کروندګر د قرض مکه پلاټونه کوي او د خرص نوم په اګدي چې کروندګر سره د خصمانه پیسې هم نشتا.
پرسن اګریکلچر لینڈ زموږ پاکستان گورنمنٹ پخبل ہوئی اور آگے کے آمدن نل لے اس کمنگ ٹائم کے مل والا پر اس کا سپریم کورٹ آرڈروں کو چیز 180 بور کا ہے داتا سو ڈیر ظلم کرے دے سپریم کورٹ آرڈر کرے دے اس پر انہوں حکومت پر دے باس کہی چھو بھائی دا کم گنے چھ تلے ہو اور پر 100-120 روپے من ہے غشت زانے والے قیمت مقرر کو دے قیمت دا گورنمنٹ 180 روپے پر 40 کے جی دا ایریا ریورس ہو کر کہیں ایسو تپوس هم نشي کولی په اربونو روپۍ ووالې. اوس دې وخت کې د قیمت تعین نشته. که مل روانم شو زمیندار اوس په دې ریان نه چې زه په دې خلم نه ګنې لکه د پروس کال پټي کې راته پاتې کیږي پس ځناورو بیا خرڅوم. که نن خلم نو غرق شم او تباه شم. دغسې غنم غنم لورا شو د غنمو دومره لیبر نشته. څورلس منه جیرب زما شوي وو او چې ما کلکولیشن وکړو نو تریشر لیبر هغه کټکول هغې په څورلسو منو کې ما نه پنځه منه غنم لیبر یوړل.
بل یو ماهر کروندګر عبدالاکبر اوی چې ګنی نه سنبالیږي نو د غنم کربه نه کیږي او د قحط حالات په پیدا کیږي.
چیرا په د یکم نومبر نه راوالی تر تیس نومبره پورې دا د غنمو د کر صحیح ټیم دی پچیس نومبره پورې. خو د هغې باوجود حکومت په هغې باندې هیڅ قسمه عمل درآمد ونه کړو. د ګنو خو یو خبره ده خو بنیادي خبره غذایي قلت پیدا کیږي په دې ملک چې ګنې پټۍ خالی شي نو خلک به پرې دغه وکړي دا غنم به وکړي. چې پټۍ خالی شوی نه نو په هغې باندې به څه غنم وکړي او نو ټوله دغه چې کومه دی ګنی ګوړه کېدای شي ځکه چې دا میل به هم چلیږي دا ګنی به هم چلیدای شي. بیا دا ده چې کین بورډ ته بار بار مونږ دغه کوو چېره مونږ ته پته ولیږي چې د ګنو څه ریټ مقرر دی. خو کین بورډ چې کوم دی تر اوسه پورې هم دغسې ناست دی. د هغې دپاره مونږ چې کوم دی دوه ځله وزیر زراعت سره ملاقات دغه وکړه.
کروندګر دوه میاشتو مخکې نه په دې تمه دی چې حکومت به د غنی نوې نرخ اعلان وکړي چې دوی به د سنبالې شروع کړي. خو د حکومت اعلان کې یو ځل بیا لم لیټ راغی. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دیوا خدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونه وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خپرونه اوري او دغه خپرونه تاسو ته تل زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي. په دې خپرونه کې به تاسو سره ډاکټر هم میلموي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په خپرونه کې هم شامل شئ او له هغې وروسته به کاکر صاحب به زموږ نورې خپرونې هم دوام لري. البته
د پاکستان او د افغانستان په وخت د سهار په وخت کې بیا هم کولی شي زموږ قدرمن اوریدونکي له دې خپرونې وروسته بیا سهار د پاکستان په وخت شپږ بجې او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې تازه خبرونه د ریډیو له لارې واوري او بیا په ټلویزیون باندې هم د سهار په خیر خپرونه چې بیا بېلابېلې برخې لري د ځوانانو همدغه رنګه د بیبي شیرینو او نور رپورټونه هم پکې وي او یو خوندور موضوع هم.
بالکل. او دا مهال هم موږ ستاسو څخه اخلو اجازه. زه هم د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زنه سرکاکر
او تخنیکي اړخ ته زموږ همکاره وه د دې خپرونې پروډیوسره نایله محمد. هغوی نه هم مننه کوو. انجینیرانو څخه هم مننه کوو او تاسو ته هم ښې شېبې غواړو. ښې چارې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ.